السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي راډیو خپرونې په نیم ساعته خبری مجله پیل سوې. د شنبه ده د چونګاښ سرطان 28 د جولای 12 د خبری مجلې په خبری راپورونو کې د افغانستان په شمال کې د جګړو له شدت سره ترکمنستان د افغانستان پر پوله د درنو وسلو او الوتکو ځای پر ځای کول پیل کړي. حکومت وایي
د افغانستان حکومت خپلو ټولو ګاونډیو ته د اطمینان ورکوي چې ګواښ د دسې لپاره بشپړ آمادګي لري.
د افغانستان جګړې ته د ترکمنستان او تاجکستان د اندېښنو په باب د یوه شنونکي خبرې هم خپروو.
د منځنۍ آسیا هېوادونو ته داسې یو ویره پیدا ده چې ونشي چې داسې چې دغه اروپا کې په دغو جذبو کې دوی برخه اخیسته.
په بهرنیو مسایلو کې د هند پولیسو ویلي د القاعده شبکې د بریدونو مخه یې نیولې ده. د ژوند په رنګونو کې مو یو تن پوښتلی چې آیا ته درس ویلو ارمان لري؟
نو خو خامخا غریبي ده او کار سړی وایي چې یاره درس مې ویلی وایي.
دا خبری مجله تر اونیو بجو ده چې پایلې یې له خبرونو کېږي. ایرانی چارواکی وایي ځینې ور اوښتي افغان سرتیري یې بیرته د هغوی خاورې ته اړولي دي. د افغانستان وسلوال پوځ وایي د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره پر طالبانو یرغلیز بریدونه نسي کولی. په مصر کې د اخوان المسلمین ډلې لسو غړو ته د عمري بند سزا واورول سوه. ایرانی چارواکي وایي هغه افغان سرتیری په یو الوتکې کې کابل ته لیږدولې چې د اسلام کلا بندر له جګړې وروسته د هغوی خاورې ته اوښتي وو. بیلابیلو ایرانی رسنیو د دې هیواد د انتظامی ځواکونو د بیان مهدی حاجیان په حواله پرون د خبر ورکړی دی. ایرانی رسنیو د دغو افغان سرتیرو د بیرته ستنولو ویډیوګانې هم خبرې کړې دي، خو ایران او افغان دولت دواړو د دغو افغانانو شمیر نه دی مشخص کړی. د تیرې اونۍ په وروستیو کې طالبانو د هرات له څو ولسوالیو وروسته پر اسلام کلا بندر برید وکړ چې ورسره ځینې ځواکونه او د ګمرک کارکوونکي ایران ته واوښتل. افغان حکومت لا په دې اړه په رسمي ډول څرګندونې نه دي کړي. تیرې اونۍ څه باندې 2000 سرتیري د بدخشان له جګړې تاجکستان ته هم اوښتي وو. د طالبانو د قطر د دفتر یوه هیئت له ترکمنستاني چارواکو سره پر سیاسي، امنیتي او اقتصادي مسایلو خبرې کړي. د طالبانو ویان محمد نعیم پر خپل ټویټر پاڼې لیکلي چې د شیر محمد عباس تنگزی په مشرۍ د دوی پلاوی د ترکمنستان په رسمي بلنه وړ مورز اشخابات ته رسیدلی دی. ښاغلي نعیم د سویو بحثونو جزئیات نه دي شریک کړي، خو ترکمنستان په دې وروستیو کې ویلي چې د افغانستان د شمال له جګړو اندېښنه لري او پر پوله اضافي ځواکونه ځای پر ځای کوي. د طالبانو پلاوی په دې وروستیو ورځو کې مسکو او تهران ته هم تللی دي. دوی دا سیاسي هڅې داسې وخت کوي چې په افغانستان کې دننه یې جګړه تیزه کړې ده. د افغانستان وسلوال پوځ وایي د ملکیانو د مرګ ژوبلې او د استوګنیزو سیمو د ویجاړولو له بیرې پر طالبانو یرغلیز بریدونه نسي کولی. د وسلوال پوځ ویان اجمل عمر شینواری وایي طالبانو تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د خلکو له کورونو، ښوونځیو او آن جماعتونو مورچې جوړې کړې دي. شنیواری پرون خبرلانه تو ویل دوی بجر هغو سیمو کې عملیات پیل کړي چې د ګواښ سطحه پکې استراری ده.
د افغانستان وسلوال پوز پوره چمتووالی لري چې هغه ساحو دپاره بیرته خپل یرغلیز پلانونه چمتو کړي. پلانونه هم چمتو شوي دي، ولی په دې برخه کې موږ ټولو د جګړهییزو بین المللي قوانینو ته هوډمن یستو.
شغلی شنواری دا خبرې د خبریالانو د هغې پوښتنې په ځواب کې وکړې چې له لاسه وتلیو ولسوالیو د نیولو لپاره څه وخت لاس په کار کېږي. طالبانو تر دې وړاندې دا ډول تورونه رد کړي دي. شغلی شنواری زیاته کړه له تیرې چهارشنبې راهیسې 15 ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې دي. د مصر استیناف محکمې د ممنوعه ګوند اخوان المسلمین لاسو غړو ته د 2011 میلادي کال د انقلاب پر مهال د زندان د ماتولو او د پولیسو د وژنې له کبله د عمري بند د سزا ملاتړ وکړ. په هغو کسانو کې چې پرون دغه حکم یې په باب صادر سو د اخوان المسلمین مخکښ لارښود محمد بدیعي هم شامل دی. دغو لاسو کسانو ته په اصل کې په 2019 میلادي کال کې د عمري بند سزا اورول سوې وه. دوی د 2011 میلادي کال د انقلاب پر مهال چې له واک څخه د دیکتاتور حسنی مبارک د راپرځولو سبب سو د تاوتریخوالي له کبله په 15 کلن بند محکوم سول. د محکمې دا حکم نهایی دی او محکوم سیوی کسان د استیناف غوښتنه نسی کولی. زرګونه بوسنیایان د 1995 میلادي کال د عام وژنې یادغونډه کې راټول سول او د 1900 جسدونو تازه پیژندل سوي پاتې شونې خاورو ته وسپارل. د بوسنیا سرب ځواکونو په 1995 میلادي کال کې د مسلمانو بوسنیایانو څخه باندې 8000 سړي او هلکان سربرنیتسا شارګوټي ته نږدې ووژل. دا تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې لویه عام وژنه بلل کیږي. د ملګرو ملتونو د جنگي جرمونو محکمې د بوسنیا د سرب ځواکونو پخوانی قومندان راتکو میلادیچ او پخوانی سیاسي مشر رادوان کراجیچ په ابدي بند محکوم کړی دی. د ترکمنستان دولتي رسنۍ وایي چې ولسمشر قربان قلی بیردی محمدوف خپل زوی سردار د لوړو اقتصادي او مالی پریکړو د څار مسؤل ټاکلی. دا د 9 کلن سردار د دندې تازه ارتقا ده چې په ظاهر یې بیردی محمدوف د راتلونکي بریا لپاره چمتو کوي. د ترکمنستان رسنیو د جولای پر 9 وویل چې سردار په اقتصادي او بانکي چارو کې د صدر اعظم مرستیال ټاکل سوی دی. سردار تر دې مخکې د کنټرول د سترې خونی مشر او د دولت د امنیت شورا غړی و چې اوس ولسمشر له دې دندې لرې کړی دی. تر اوسه د دې تازه ارتقا جزئیات نه دي ورکول سوي. د اروپا د ملتونو جام د 2020 نه د کال د فوټبال پایلوبه یا فاینل مسابقه ایتالیا وګټله. د انګلستان په وړاندې دغه مسابقه تیر شپه د افغانستان پر وخت 11:30 بجې د لندن په ویمبلی سټډیوم کې وسوه. مسابقه تر پایه یو د یو په وړاندې مساوي روانه وه، خو په پنالټي شوټونو کې انګلستان 2 خو ایتالیا وتوانید 3 ګولونه ووهي. د اروپا د ملتونو جام دغه سیالي چې تیر کال د کورونا وبا له کبله وځنډېدې د جون پر 10 پیل او پرون د جولای پر 11 پای ته ورسېدې.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
دا هم د افغانستان د جنو سترو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د سانتیګراد په کچا وړاندوینه کړې. کابل اسمان نیمه وریځ ده، تودوخه لوړه درجه 8 ټیټه 20. هرات اسمان شین ده، تودوخه لوړه درجه 24 ټیټه 22. مزار شریف اسمان شین ده، تودوخه لوړه درجه 23 ټیټه 29. کندهار کې به اسمان شین وي، ده تودوخه لوړه درجه 24 ټیټه 26. او بل اخر جلال آباد کې به هم اسمان نیمه وریځ وي، ده ورښت اټکل سوی، ده تودوخه لوړه درجه 24 ټیټه 29 اټکل سوی ده.
د خبرونه د سر موضوع اخلو. ترکمنستان د افغانستان پولی تنجدې د درنو وسلو او الوتکو ځای پر ځای کول پیل کړی دي. په اشقابات کې ذخیره یا ریزرو ځواکونو ته هم لارښوونه شوی چې پولی ته د تګ لپاره چمتووالی ولري. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه وایي د ترکمنستان دا اقدام شی چې منځنی آسیا د افغانستان د جګړې په اړه ډیره اندېښمنه ده. تفصیل له اسدالله لودین.
د ترکمنستان یو امنیتي چارواکي د آزاد اروپا آزادي رادیو ته ویلي په ماری ښار کې د پولیساتو ځواکونو ملاتړ ته د پاوز له وی اډې ځواکونه ور روان دي. ماری ښار د ترکمنستان د سرحد آباد په 300 متري واټن کې پروت دی، هغه ځای چې له افغانستان سره د تګ راتګ اصلي لار پرې سپره ده. دغه ترکمنستاني چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده ویلي افسران جنگي جیټونه او هلیکاپټر یې پولی ته لیږلي، خو کراش میرې نه دی یاد کړی. ترکمن نیوز هم راپور ورکړی چې تیر اونۍ سرحد آباد سیمې ته درنه وسله لیږدول شوې ده. عشق آباد کې زیرمه شوو ځواکونو ته هم ویل شوي چې پولې ته د تاک چمتووالی دی ولري. په همدې حال کې افغان حکومت ډاډ ورکوي چې ګاونډیو ته د احتمالي ګواښونو مخنیوی کولی شي. د حکومت د رسنیو مرکز مشر دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل ترهګرۍ یو ګواښ دی او د مبارزې لپاره یې د نورو هیوادونو همکاري هم اړینه ده.
تروریزم اوس یوازې د افغانستان د خلکو او د افغانستان د حکومت لپاره تهدید نه دی، ولې د فرامرزي تهدید دی. د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې د افغانستان حکومت خپلو ټولو ګاونډیو ته د اطمینان ورکوي چې په هر سیمه کې د ګاونډیو لپاره ګواښ متوجه دی، د دې ګواښ د دفاع لپاره بشپړ آمادګي لري، ولې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو رول ډیر مهم دی.
ترکمنستان له افغانستان سره 800 کیلومتره اوږده پوله لري. طالبانو په وروستیو کې د نورو برخو سربیره د افغانستان په شمال کې لسګونه ولسوالۍ لاندې کړې چې د منځنۍ آسیا هیوادونه یې اندېښمن کړل. له ترکمنستان مخکې تاجکستان هم چې د افغانستان بل شمالي گاونډای دی ویلي چې پوله کې 40,000 ځواکونه ځای پر ځای کوي. د تاجکستان ولسمشر دا اعلان وروسته تر دې وکړ چې د بدخشان له جګړې سلګونه افغان سرتیري د هغوی خاورې ته ور واوښتل. په همدې حال کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي دوی د افغانستان ګاونډیو ته هیڅ ډول خطر نه پیښوي.
زموږ له خوا نه ستونزه نشته. ترکمنستان هیواد په شمول ټولو ګاونډیو ته موږ اطمینان ورکړی چې موږ ځواکونه سي پولې ته نږدې کېږي د خپل هیواد امنیت ساتو د دوی د خاورې احترام کوو او هغه اصول چې په سرحدي سیمو کې موږ سره لرو د هغو کلک رعایت کېږي او د خاورې ته موږ له خوا نه هیڅ ضرر نشته.
افغانستان کې جګړې د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال زور اخیستی دی. لومړی امریکا اعلان وکړ چې ټول ځواکونه به یې د سپتمبر تر 11مې له افغانستانه ووځي، خو وروسته ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې د اگست تر وروستۍ نیټې یعنی 11 ورځې مخکې خپل ځواکونه باسي.
ومورېدل چې ترکمنستان د افغانستان پولې ته څیرمه د درنو وسلو او الوتکو ځای پر ځای کول پیل کړي. د منځنۍ آسیا هیوادونه له هغې ډلې ترکمنستان او تاجکستان د افغانستان جګړو اندېښمن کړي دي. دوی له افغانستان سره پر پوله د زرګونو اضافي سرتیرو د ځای پر ځای کولو خبره کړې ده. دوی له څه بیره لري او د افغانستان د شمالي ولایتونو جګړې دوی ته کوم احتمالي ګواښونه پیښوي؟ زموږ همکار اسدالله الدین دغه پوښتنه د مرکې په پیل کې د امنیتي چارو له کتونکي او د جرمني په یو پانتون کې له استاد محمد اسحاق اتمر څخه کړې ده.
ما باور داسې دی چې مخصوصا د افغانستان شمال کې دا اروپا کې ډلې او افراطي ډلې دوی د دې لس دولس پورې په دې خوا ځای پر ځای شوي دي. کله چې اوس طالبان په دغه سیمو کې ولکه کړی د منځني آسیا هیوادونو ته داسې یو ویره پیدا دی چې اونی شي چې داسې چې دغه اروپا کې ځکه چې دغه اروپا کې خو د مختلفو هیوادونو نه دي، بهرني تروریستان دي په اصطلاح، دوی د جریاناتو کې فعال دي او اوس هم په دغه جګړو کې دوی برخه اخیسته. نو دغه ویره د منځنۍ آسیا هیوادونو ته پیدا ده او زه فکر کوم دا پر ځای ویره دی. او لکه چې تاسو خبرې هستئ، تاجکستان تقریبا 40,000 خپل سرتیري دلته په سرحد کې ځای په ځای کړي او په همدغه ترتیب سره ترکمنستان هم دغه ویره لري کېدلی شي، ازبکستان ته هم دغه مشکل پیدا شي.
یعنی دوی جناب اتمر صاحب، یعنی دوی د طالبانو له تحرکاتو ویره نه لري، خپل له طالبانو نه ویره نه لري. هغه ډلې چې تاسو ترهګر یاد کړی او افغان حکومت هم په خو ورته خبرو کې اشاره کړې چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې بیلابیل وسلواله ډلې فعال دي، دوی له موږ نورو وسلوالو ډلو نه ویره لري؟
دغه تضمین طالبانو نه دی ورکړی او نشي ورکولی، ځکه چې تر اوسه پورې هم دغه استخباراتي معلومات داسې ښیي چې طالبان د هغو نورو افراطي ډلو سره خپل ارتباطات نه دي پرې کړي. او دا یو داسې تشویش دی چې خپل امریکایان هم په دې باندې خبرې کړي دي چې یعنې طالبان خپل تعهدات ته ژمن نه دي پاتې شوي، لکه چې د دوی ارتباط مثلا القاعده سره دی، کیدای شي نور افراطي ډلو سره مې د بعضې هیوادونه چې دلته هغه افراطي ډلې شته دي. نو دا یو تشویش دی او زه فکر کوم دوی حفظ معتقدم دپاره دغه اهتمامات نیسي تر څو چې ځان مطمئن کړي. د دې نه زه فکر کوم که دوی طالبان سره مشکل نه لري، ځکه چې طالبان تاسو خبر یاستئ چې دوی ازبکستان ته ولاړل، مسکو ته ولاړل، ایران ته ولاړل.
افغان حکومت هم وایي چې دوی تر خپل وسې د دغو اندېښنو ځواب وایي، دوی اجازه نه ورکوي چې طالبان یا نورې ډلې ګاونډیو ته ګواښ پېښ کړي. افغان حکومت څومره کولای شي چې د دغو احتمالي ګواښونو مخه ونیسي؟
زه فکر کوم افغان حکومت ته به ډېر ښیي چې دوی د خپل صحاب چې دوی د لاس ورکړي دغه بیرته ونیسي. دوی دومره طاقت او زور په اوس وخت کې نه لري چې هم دغه ولسوالیګان بیرته ونیسي، هم دغه تضمین د منځنۍ آسیا هیوادونو ته ورکړي چې د دوی نه به برید نه شي، ځکه چې سیمه د دوی په کنټرول کې نه ده. کله چې سیمه د دولت په کنټرول کې نه وي، نو دوی څنګه تضمین ورکولی شي چې په هغه هیوادونو باندې د دوی نه برید نه کیږي؟
د سیاسي او امنیتي چارو کتونکي او د جرمني د یو پوهنتون استاد محمد اسحاق حتمر وو له ازادي راډیو سره په خبرو کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس بل ملالی بشیر څخه دا واورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
ابزرور ورځپاڼې د افغانستان په اړه په یوه مقاله کې دې موضوع ته پام کړی چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل به له بشري لحاظه څومره اغیز وکړي. لیکوالی د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو پرمختګ ته په اشاره لیکلي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د دوی قومندانانو مخکې له مخکې له نجونې له ښوونځیو محرومې کړي دي. د نوې ملسیزې پر مهال طالبانو ښځو ته د کار او زده کړو اجازه نه ورکوله. د مقالې لیکوالی په واشنگتن ډی سي کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن وروستیو خبرو ته پام کړی دی. بایدن د افغانستان په اړه د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې ویلي وو چې غواړي د خوشحالۍ په اړه خبرې وکړي. وروسته په مقاله کې راغلي چې افغانان هم غواړي چې د خوشحالۍ په اړه خبرې وکړي. لیکوالی ویلي چې د ډیرو کسانو له نظره په ځانګړې توګه لوستو ښځو ته پر ټولنه د افراطي جګړه مارانو واکمني د منلو وړ نه ده. لیکوالی وړاندیز کړی چې نړیواله ټولنه باید افغانان په ځانګړې توګه ښځې هیرې نه کړي. په دې مقاله کې راغلي چې د ښځو ملاتړ باید دوام وکړي او د دوی غږ واورېدل سي. دی سنډي پوسټ ورځپاڼې په دې اړه مقاله خپره کړې ده چې شل کاله وروسته هم طالبانو له تاوتریخوالي لاس نه دی اخیستی. په دې مقاله کې لولو چې وایي د ناټو ځواکونو له وتلو او په شپه کې له بګرام هوایي اډې څخه د امریکایي نظامیانو له وتلو سره داسې تصور رامنځته سوی چې ګواکې بهرني ځواکونو په افغانستان کې ماتې خوړلې ده. خو مقاله یادونه کوي چې د ایساف تر چتر لاندې بهرنیو نظامي ملکي او قراردادي کارکوونکو د یوه ښه روغ او ټول شموله افغانستان په بیا رغونه کې ونډه اخیستې ده. د لیکوال په باور د دوی دا هڅې په رسنیو کې هغومره نه انعکاس کېږي لکه بمی چاودنې. خو د مقالې په وینا له دې حقیقته هم سترګې نسي پټېدای چې امنیتي پیښې د ناټو ځواکونو په حضور کې هم زیاتې وي. په مقاله کې راغلي ک نړیوال ملاتړ نوي د افغانانو لاسته راوړنې شایي له منځه لاړې سي. لیکوال زیاتوي افغان حکومت له داسې طالبانو سره مخامخ دی چې په نوې ملسیزه کې پر افغانستان واکمني وکړه او یو شاته پاته او جګړه ځپلی هیواد یې په خپله افراطي مفکوره نور هم ځپلی وو او دا ډله اوس په جګړه کې نور هم پخه سوې ده. دی سنډي پوسټ ورځپاڼې د مقالې د لیکوال په باور لویدیځ هیوادونه طالبان ځکه بدل سوي بولي چې له طالبانو سره د مذاکراتو په اړه خپله پریکړه توجیه کړي. مقاله یادونه کوي چې که څه هم په افغانستان کې کورني امنیتي ننګونې لویې دي، خو دا هیواد د خپل جنوبي ګاونډي پاکستان له ننګونو سره هم لاس او ګریوان دی. د لیکوال په وینا پاکستان ته ډیر پام کیږي ځکه دا د طالبانو د زیږیدو او پر پښو د درېدو ځای دی او د لویدیځ په باور دغه هیواد پر طالبانو نفوذ لري.
هر افغان نجلۍ غواړي چې ملاله یوسفزۍ سي. خدای په هیواد کې روانو ناخوالو او جګړو له خپل راتلونکي نه هیلي کړې دي. ملګرو ملتونو د جولای 12مه یعنی نن د ملاله یوسفزۍ په نوم نومولې ده. په دې راپور کې ملاله یوسفزۍ د هغې مبارزې او افغان جنوباندی اغیزو ته کتنه شوې ده.
زه ډیره خوشحاله یم چې زه خپل په جبه کې لستلې شمه، زه خپل په جبه کې لیکلې هم شمه.
د دې غږ د غلي کېدو هڅه کلمخ کې وشوه خو غلای نه شو.
دریم څلورم او پنځم جماعت کې
دا ملاله یوسف زیدا ملاله له ماشومتوب غوښتل د نجونو لپاره ولګو وسی. نوموړي له مشال راډیو سره په مرکه کې وایي ټول انجونې باید په خپل مورنۍ ژبه زده کړې وکړي.
ما پښتو کې لیکل او لستل زده کړل، خو ډېر شي ماشومان ډېر شي زمونږ مشران چې هغوی په پښتو ژبه کې لیکل او لستل نه شي کولای، او دا ډېره د بدقسمتۍ خبره ده. په کار چې موږ خپل ژبه زده کړو، موږ په هغې کې کتابونه وګورو، موږ په هغې کې شاعري وګورو، موږ په هغې کې خبرې اترې کوو، او موږ هغه خپل زموږ چې کم را روان نسلونه دي هغوی ته وښیو.
خو دلته په افغانستان کې د ملالی ذهنیت او فکر اوس هر افغان انجلۍ راتلونکي ته هیله منده کړي. د کابل ښار اوسیدونکي زرما وای لکه څنګه چې ملاله د پوهنې د مشال وژونکو ضد مفکوره درلوده، افغان جونې هم باید همداسې یو مفکوره په خپلو ذهنونو کې وروزي.
ملاله یوسفزۍ تل به د طالبانو په مخالف لیکنې کولې او همدغسې د طالبانو د د فکر سخت مخالفه و د افغان جنو په مقابل کې هم دغه سي تاوتریخوالی روان دي چې هغوی بیریږي چې طالبان بیرته را نشي او ماغه تاریخ دوره بیرته تکرار نشي. نو ټول افغان انجون باید لکه ملالای غوندې د طالبان په مقابل کې ودریږي او خپل شجاعت وخی.
ملالای یوسفزی د پښتونخوا د سوات سیمې منګوره خار کې د 1990 کال د جولای په 12مه نیټه د نړۍ ته سترګې غړولې دي. نوموړې 15 کلنه فعال زده کوونکې وه چې د سوات سیمې د ماشومو نجونو د زده کړې لپاره د ځایي مرستندویو بنسټونو په مرسته خپل غږ پورته کوه. هغه د پوهنې او د نجونو د تعلیم د خپرېدو په برخه کې د سیمې په کچه تر ټولو وړه او فعاله کارکوونکې وه چې د همدې کار او فعالیت له امله د وسلوالو لخوا د 2012 کال د اکتوبر په 9مه د اوبرید په ترڅ کې د سر په برخه کې سخته ټپي شوه. نوموړي دوه اونۍ د پاکستان په یو پوځي روغتون کې بستر و چې له هغه ځای بیا انګلینډ ته د درملنې لپاره ولیږل شوه. ملالای یوسفزی ته د درملنې وروسته د نړیوالو رسنیو پام ور وګرځېد. ګڼ شمېر نړیوالو رسنیو د دې په ژوند او هغه مبارزې چې له ماشومتوبه پیل کړې وه مستند فلمونه او راپورونه جوړ کړل. د دې چارې دوام ان تر دې شو چې ملګرو ملتونو په 2014 کال کې ملالای یوسفزی ته نوبل جایزه هم ورکړه. له دې جایزې وروسته نوموړي د وخت په تیریدو سره د همدې سازمان له لوري د نجونو په برخه کې د سولې سفیر هم وټاکل شوه. دغه سازمان د جولای 12مه چې د نوموړي د زوکړې له نیټې سره هم سمون خوري د دې په نوم ونوموله. د دې لوی ارمان همغه د پوهنې په ګڼه د نجونو سنبال و. د ولسي جرګې غړي فرزانه کوچی وایي د ملالۍ په څیر نجونو پرمختګ افغان نجونو ته د زیاتو هڅو ذهنیت ورکوي، خو توپیر دا دی چې جګړې هڅه تلا کړې دي. خو اغلې کوچی وایي که جګړې دغه شان روانې وي نو په دغه هیواد کې د نجونو د تعلیم مخه به هم ډب شي.
د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې که موږ وګورو اکثره نجونې تعلیماتو لاسرسی نه لري، مخصوصا د ابتدایه او متوسطه نه پورته تعلیماتو ته ولته د نجونو ښوونځي سوځول کېږي، بندېږي. نو دا خو واضح خبره ده چې موږ نمونې خروار نو په یو ولسوالۍ په یو کلي کې چې داسې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې داسې وضعیت اوسېږي نو په هر ځای کې دوی همدغسې
خو طالبانو بیا تل ټینګار کړی چې دوی د ښوونځیو او تعلیمي بنسټونو مخه نه ده نیولې. په افغانستان کې د جګړو تر څنګ دودونو، رواجونو او کورنۍ مخالفتونو هم تر ډېره د نجونو د تعلیم مخه نیولې ده چې د ملالای یوسفزی په شان د اړوندو فعالیتونو په هڅو او زیار سره تر ډېره دا ستونزه هواریدلی شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسمه بهرنی مسله د هند پولیسو ویلي په دغه هیواد کې د القاعده شبکې د بریدونو مخه نیولې ده. دوی ویلي د دغه شبکې به څنګه غشتل د هند خپلواکي لورځ مخ کې ځینې بریدونه تر سره کړي. د فرانسې خبری اجنس په حواله جزئیات له اسد الله لودین.
هندی پولیسو ویلي په کشمیر کې د القاعده شبکې یوې څانګې پلان درلود چې د هند په شمالي برخه کې بریدونه وکړي. پولیسو پرون یکشنبه دا خبره وروسته تر دې وکړه چې له دې شبکې سره د اړیکو په تور یې دوه کسان ونیول. دا دوه کسان د اتراپردیش د مرکز لکناو په یوې ناحیه کې د ترهګرۍ ضد ځواکونو لخوا نیول شوي دي. د اتراپردیش د پولیسو مشر پرشنت کمار ویلي چې نیول شوي کسان له انصار غزوات الهند ډلې سره اړیکه لري، هغه ډله چې کشمیر کې د القاعده یوه څانګه بلل کیږي. کمار خبریالانو ته ویلي القاعده شبکې نیت درلود چې له ګڼې ګوڼې ډکو مارکیټونو کې چاودنې وکړي او لکناو یې اصلي هدف و. د کمار په خبره دوی د حملې د هند د خپلواکۍ له ورځې مخکې چې د اګست په 15مه لمانځل کیږي پلان کړی وې. د پولیسو دغه چارواکي ویلي دوی د انتحاري حملو او چاودنو نیت درلود او د کار لپاره یې وسلې او چاودیدونکي توکي هم راټول کړي وو. انصار غزوات الهند یوه وړه اروپا کې ډله ده چې 2018 کال کې په کشمیر کې رامنځته شوه. دا هغه سیمه ده چې دوه اټومي سیالان هند او پاکستان پر سر پلانجه کې دي. دا ډله د ذاکر موسی په مشرۍ رامنځته شوه. دا د سخت دریزو یو پیاوړی غړی و چې له القاعده سره یې پیوستون اعلان کړی و او کشمیر کې د اسلامي مرکز د جوړولو خبره کړې وه. موسی په 2019 کال کې په کشمیر کې د حکومتي ځواکونو لخوا ووژل شو. د هند پولیسو ادعا کړې چې د ډلې د پاکستان په همکارۍ د غلطه حملې پلان کړې وې، خو پاکستان سملاسي په دې اړه څه نه دی ویلي.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. ایرانی چارواکی وی هغه افغان سرتیری په یو الوتکه کې کابل ته لیږدولې چې د اسلام کلا بندر تر جګړې وروسته د هغوی خاورې ته اوښتی و. د دغو سرتیرو شمیر نه دی اعلان شوی. د طالبانو د قطر د دفتر یو هیئت له ترکمنستاني چارواکو سره پر سیاسي، امنیتي او اقتصادي مسایلو خبرې کړې دي. د افغانستان وسلوال پوځ وایي د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې او هستوګنیزو سیمو د ویجاړولو له بیرې پر طالبانو یرغلیز بریدونه نسي کولی. د مصر استیناف محکمې د ممنوع ګوند اخوان المسلمین لسو غړو ته د 2011 میلادي کال د انقلاب پر مهال د زندان د ماتولو او د پولیسو د وژنې له کبله د عمري بند سزا ملاتړ وکړ. زرګونه بوسنیایان د 1995 میلادي کال د عام وژنې په یادغونډه کې راټول شول او د 900 جسدونو تازه پیژندل سوي پاتې شونې خاورو ته وسپارل. د ترکمنستان دولتي رسنۍ وایي چې ولسمشر خپل زوی سردار د لوړ اقتصادي او مالی پریکړو د څار مسول ټاکلی دی. د اروپا د ملتونو جام پایلو به یا فاینل ایټالیا له انګلستان څخه وګټله.
د ژوند رنګونه
نوم دي څه دی وروره؟
نوم ابراهیم.
ابراهیم از ګورم چې دا باطلې دی راټولې کړې دي باندې څه کوي؟
دا خرڅو دا خو کبال ده کنه.
څونه موده کیږي دا کار کوي؟
دا تقریبا یو کال کیږي.
څنګه دې کار کې دې ځړ نه تنګيږي؟
نو وس مجبورې څنګه کوي خو؟
د کوم ځای اصلي اوسېدون کوي؟
دې ځای می شکردارا ده.
مالونه لري؟
و څو اني مالونه لرم.
څه شي دي؟
هغه څو خسيان.
څنګه دې کار ته مخه کړل؟ یعنی څنګه دې دا جنگل راټولول انتخاب کړل؟
بس مجبوری ده کنه، غریبی ده، وس څنګه که کاروبار نسته.
وله بل کار نه پیدا کیږي درته؟
نه کن بل کار را چاو کې نه غوري مزدوران دي، دوه درې ورځې نه سی ورځ کې به کې کاری کنه نه کار نه.
دلته دوه کسان نورم در سره دي، دادی څه کیږي؟
دا یو ورور ده می ترز وره.
ټولم دغه کار کوي؟
و ټولم دغه کار کوي.
لته سي سره یو دونه مرکب ده او یو دونه در سره دارنج ده، په دا دوه باندې کار کوي؟
نه دا یو څه مال ته پوسته کې وړي او دا یو کله صفا جنگلي باسو کو.
دا کباړې مثلا تیمان بوتل دا په چا باندې خرڅوي؟
بیا کباړې نه په غو باندې خرڅوي.
څنګه د ورځې څو پدې ګټي؟
بس یو سل یو نیم سل 200 روپۍ کې ډیر نه کیږي.
د ټولو کوي وازستا؟
نه یوازې ما.
ښه، څنګه د کورنۍ خرچه مور باندې برابرۍ کې؟
والا ښه ده، گزاره کوي.
کله دې فکر کړی دی چې دا کار پرېږدې او بل کار شروع کړې؟
والا خامخا انسان زړه کې تنګیږي کنه.
یعنی کابل کار شروع کی چه به وکي؟
بل کار نو خو چی شه نست، چی شه کار به وکړوست.
و دې کړه ده؟
و
مشمل لري؟
و
څه دنه مشمل لري؟ یو مشمل لري. ټول سره یو ځای ژوند کوي؟
و ټول یو ځای.
کله دې فکر کړی دی چې د خپل اولادونو په اړه باندې چې د غوینې به چی شه جوړي، مکتب کې به یا چا نه بیا چا هم دغه ستا کار به کوي، څه به کوي؟
ها تر اوسه واړی ترګه څنګه سي
څنګه شي به څه کوي؟
نو بیا نو ترګه معلوم نه دی.
نه یعنی مکتب کې بیا چي؟
او ولا نه
خپل کله ارمان درځي چې کاش کې مکتب دی ویلای وای.
نو خود خامخا غریبی دا وانخار سړی وای چې درس مې ویلای وای.
ستاسو لا پیغامونو
حاجی شهرستان د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه دا چې موږ تقریبا وشتمه ورځ چې لارې روانې باندې دي. د غازی آباد خلک د داسې فقر او لږې سره مخامخ دي چې نه به بازار کې وړې شته، نه بوره شته، نه اوړه شته، او د بدې ورځې سره مخامخ شوي دي. او څوک لاړه پکړو او نور ناست دي دلته. نو د حکومت مداخله ده چې د دغه خلکو غم وخوري. وسلام په احترام.
جاوید د ننګرهار ولایت په چرګام نه اړیکه کېم. دوه کاله کېږي مونږ د هغه شیشو لیکنه شوې وه چې سولري برق به تاسو ته مونږ ماده کوو او ټول ننګرهار کې نوم لیکنه بیا په چرګام ټول ولسوالي ولیکل شوه سولري شیشو دپاره او نوم لیکنه بشپړه شوه. هغه پرچې لاړې ورکې ورکې شوې. نو لوړپوړو چارواکو نه مو غوښتنه ده او ننګرهار والي نه مو غوښتنه ده چې په دغه غور وکړي. د سولري برخه کې مونږ د برقونو ستونزې لرو او نو په چراګام نوم لیکنې نه بشپړ شوی دی. حکومت نه دولت نه مو غوښتنه ده چې مونږ له د سولري برېښنا غم وکړي په مخامخه.
ورور جانا دا لوګر نه یو رقم تور تیګه زی دا پاکستان ته زی دینه وسونه چې جوړیږي کنه. اوس دا خلک په دې دولت خبر ده او کنه چې دا په غلا خو به څوک نه وړي. ورور دې معلومات کوم ځکه مې شکایت غونته وکړم چې دی پښتنه وکړي دا لوګر نه توره تیګه روانه ده چې دغه وسفنه پاکستان ته دغه تیګه نه وسفنه جوړیږي دا پاکستان ته وړي دا زورواکان مورواکان دي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.